8 صبح با وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری سب بفرمایید.
بله ستار فروخ، تاسو ستړی مه شئ. قدرمنو اوریدونکو، یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ښځې او کورني حقوق د ازادي راډیو اونیز پروګرام ځای شوی دی. دغه راز اورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په باب د ولسمشر براک اوباما د وروستي پلان وروسته یا د وروستي پلان له اعلانېدو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی به نجیبه زمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی باورې، د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانېدو وروسته ولسمشر حامد کرزي په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عمومي قمندان وایي د لسو زرو پوځیانو د پرېښولو په باب د ولسمشر اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري پای ته ورسوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ چې په ویست پاین پوځي اکاډمي کې خبرې کولې ویل تروریزم د متحده ایالاتونو او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په باب د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانېدو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. اوباما د سې شنبه په ورځ ویل چې د 2018 کال تر پای به له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. د ولسمشر کرزي له ماڼۍ څخه په یوه خبر پاڼه کې ویل سوي د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړي چې د خپلو محاربو پوځیانو شمیر به کم کړي او صفر ته به یې ورسوي. د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له دې تاریخي فرصته په استفادې جګړه پای ته ورسوي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2018 کال تر پای پورې په افغانستان کې د ځواکونو د شول په اړه د امریکا پلان وغانده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عمومي قمندانان وایي په افغانستان کې د نږدې لزره پوځیانو د پرېښولو په باب د ولسمشر باراک اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري پای ته ورسوي. جنرال جوزف ډانفورد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل د پرېکړه به سبب سي چې نظر او اتسو سلاکاران په افغانستان کې پاتې سي، څو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په وسلو سمبالولو کار بشپړ کړي. دوی ویل باور لرم چې دا اعلان د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. دلته په افغانستان سیمه په ائتلاف کې د نن نه دراتلونکو په باب غیر یقیني حالت پای ته رسوي. د همدارز ویل چې دا پریکړه هغو کسانو ته چویلې د سشکال په پای کې به افغانستان په میدان پرېښول سي سم پیغام دی. مشر حامد کرزي د پاکستان له صدر اعظم څخه وغوښتل چې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي حملو مخه ونیسي. د جمهوري ریاست لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر کرزي پرون ماښام له نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې دغه بریدونه باید ودرول سي. د خبر پاڼې له مخې نواز شریف ویلي چې ترورستان د افغانستان له خاورې ور اوړي او هلته عملیات کوي. کرزي نواز شریف ته ویلي چې ترورستان له کلونو راهیسې د پاکستان له لوري افغانستان ته راوړي، خو افغانستان ملکي خلکو ته د زیانونو د مخنیوي لپاره پر هغوی د درنو وسلو له کارولو ډډه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې دغه مسأله به له اړوندو ادارو سره شریک کړي او حل لاره به ولټوي. او اوس هم څو د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی پالیسی په اړه په وینا کې تروریزم د متحده ایالاتونو او نړۍ لپاره نن سبا تر ټولو ستر خطر وباله. اوباما چې د ویست پوینت په پوځي اکاډمۍ کې خبرې کولې له کانګرس وغوښتل له تروریزم سره د مبارزې نږدې 15 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړي.
زه له کانګرس غواړم چې تر 15 میلیارد ډالر پورې د نوي تروریستي ضد مشارکت بسپنې ملاتړ وکړي. دا به موږ پریږدو چې له خپلو هغو شریکو هیوادونو سره چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې دي د روزلو او ظرفیتونو په لوړولو کې مرسته وکړي.
اوباما دا هم ویل چې د ضرورت په صورت کې به چې کله د اصلي ګټو تقاضاوي امریکا په یو اړخیز ډول له پوځي قوې کار واخلي. اوباما په عین حال کې ویل چې له پوځي قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل سي. د ده په وینا د قوې او زور د لرلو معنا دا نه ده چې خامخادي په هر ځای کې ځینې کار واخیستل سي. د همدارز ویل د امریکا تر مشرۍ لاندې نړۍ په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په غندلو کې فوراً یو لاس و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبره هم وکړه چې په ولسیزه کې د لومړي ځل لپاره نړۍ د اټومي وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره د موافقې رښتونی چانس ترلاسه کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون د اوکراین منتخب ولسمشر پیترو پوروشینکو ته بلنه ورکړه چې راتلونکې اونۍ په فرانسه کې د دویمې نړیوالې جګړې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. تمه ده چې د نړۍ یو شمېر نور مشران به هم په دې مراسمو کې برخه واخلي. اولان تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم بلنه ورکړې چې په مراسم کې ګډون وکړي، چې دغه بلنه د پوتین لخوا هم منل شوې ده. د دویمې نړیوالې جګړې د اویایمې کلیزې مراسم د جون په شپږمه لمانځل کېږي. د هغه ورځ ده چې دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د متفقینو ځواکونه د فرانسې د نورمانډي په سواحلو کې کښته سول، څو د نازی جرمني پر ضد وجنګیږي. د مصر د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر دا د ټول هیواد په کچه د هغو 15% د رایو مرکزونو نتیجه ده چې رایې شمیرل سوي دي. تمه ده چې السیسی به چې په 13 جولای میاشت کې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړ، خپل رقیب همدین صباحي ته په انتخاباتو کې ماته ورکړي. په مصر کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د رایو ورکولو بهیر 3 ورځې دوام وکړ چې پرون پای ته ورسید. د مرسي اخوان المسلمین ګوند له خپل ملاتړ غوښتي و چې دغه انتخابات تحریم کړي. د خبرونو پای.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفحه هم اوریدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په باب د ولسمشر براک اوباما د پلان له اعلانېدو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر عسکرو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پرېکړه پر افغانستان او سیمه کې د یوې نامعلومې راتلونکي پای وباله. د پاکستان لشکر طیبه وسلواله ډله یوازې د هند د ګټو پر ضد فعالیت کوي. دا ډله چې په وروستیو کې په هرات کې د هند پر کنسلګری په حملې کې په لاس لرلو هم تورن شوې ده.
یوازې د هندوستان پر منافع باندې نه، چې افغانستان منافع باندې دوی حمله کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په راپورونو سربیره د غرض د خبرونې دوهمه نیمایي مو خزه او کورنی حقوق د ازادي راډیو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د خزه نفقه څلور شیان مطابق د قانون د مدني منګو تاسو چې هغه څلور شیان شامل دي. کوم شیان دي؟ اول طعام دی، دویم لباس یا جامې دي،
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د امریکایي پوځیانو د ایستلو په باب د ولسمشر براک اوباما د پلان له اعلانېدو وروسته په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر کرزي چې د واک موده په بشپړېدو ده وویل چې نور د جګړې د دوام دلیل نشته. اوباما د سشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان به خپل ټول عسکر وباسي. اسمت سروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو په باب د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی وکړ. ښاغلي کرزي د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا د پریکړه باید د دې سبب شي چې طالبان جګړه بس کړي او د افغانستان له راتلونکي حکومت سره خبرې پیل کړي. کرزي له امریکا سره د امنیتي موافقې چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته لار اواروي د لاسلیک کولو مخالفت کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ یو پلان اعلان کړ چې پر اساس یې له 9800 سرتیرو پرته چې د 2014 میلادي کال تر پایه به ووزي نور ټول د سشکل په پای کې ووزي. له دې سره به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ هغه پوځي ماموریت پای ته ورسیږي چې پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې د حملو له کبله پیل شوی وو. د ولسمشر کرزي له ماڼۍ څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د خپلو محاربو پوځیانو شمیر کم کړي او صفر ته به یې ورسوي. د افغانستان ولسمشر پر وسلوالو مخالفانو ژغ کوي چې له دې تاریخي فرصته په استفادې جګړه پای ته ورسوي. لبلی خوا وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې په افغانستان کې د ځواکونو د پریښولو په باب د امریکا پلان وغانده. طالبانو خبرداری ورکړ چې له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر بشپړه وتلو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. د امریکا پلان تر ډیره د افغانستان د راتلونکي ولسمشر له لوري د دوه اړخیز امنیتي تړون له لاسلیک کولو سره تړاو لري چې د جوزا د 24مې نیټې د انتخاباتو په نتیجه کې واک ترلاسه کوي. اکثره کتونکي باور لري چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به امنیتي موافقه لاسلیک کړي. ټاکل شوی دی چې نوی ولسمشر د اګست په دوهمه چې د اسد یولسمه کېږي لوړه په ځای کړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په افغانستان او سیمه کې د یوې نامعلومې راتلونکې پای وباله. دانفورد پرون په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه افغانانو ته یو زیری وباله چې ویلي دي له 2014 کال وروسته به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په عین حال کې دانفورد له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د باګرام اډه یوازې د امریکایانو په لاس کې وي او نورې اډې به د افغان حکومت ته وسپاري. سفی الله ستانکزی نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه پریکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان له تود هرکلی سره مخامخ شوه. د دغه ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف دانفورد دا پریکړه له یوې نامعلومه راتلونکې څخه د افغانستان او سیمې د ژغورېدو په معنا وبلله. زه باوري یم چې دا پریکړه د افغانانو لپاره یو ښه پیغام لري. دا په افغانستان او سیمه کې یو نامعلومه راتلونکې له منځه وړي او روښانه کوي. همدارس د هغه خبرې غلطی ثابتوي چې ویلي دي افغانستان به د کال په پای کې یوازې پرې خودل شي چې دا واقعیت نه لري. د روزنې مشورې او په عملیاتو کې د همکار په توګه د پاتې کېدو په برخه کې د ولسمشر پریکړه مونږ ته دا موقع راکوي چې د یو پیاوړي او سمبال افغان ملي پوځ او ملي پولیسو په برخه کې پرمختګونه په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. ښاغلی دانفورد هم د باراک اوباما په هغه دریس ټینګار وکړ چې ویلي دي دا 9800 امریکایي عسکر به په دې شرط په افغانستان کې پاتې کېږي چې د کابل واشنگتن ترمنز امنیتي سند لاسلیک شي. په همدې حال کې جوزف دانفورد جمهور رئیس کرزی سره په لیدنه کې ویلي چې د 2018 کال تر پایه به لبګرام پرته ټولې امریکایي اډې افغان حکومت ته ورسپارل شي او د بګرام اډه به هم د افغانستان له حکومت سره په تفاهم کې ورسته انتقال شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان دانفورد خبريالانو سره په خبرو کې ویلي افغان ځواکونو دا وړتیا پیدا کړې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د جنرال دانفورد په وینا امریکا به د افغانستان د امنیتي ځواکونو له ټولو برخو سره همکاري کوي خو له هوایي ځواک سره به د همکاري کچه ځکه لوړوي چې د ځانو د بریالیتوب راز پکې نغښتې ده. مونږ اوس شپېته ام آی ولس الوتکې لرو چې فعال دي. دا شمېر به د کال په پای کې اتیاو ته زیات شي. مونږ به په 2015 میلادي کال کې د هوایي جنگي الوتکې انتقال هم پیل کړو. په لنډ وخت کې خو له ام آی 15 شلوتکو او نور هوایي تجهیزاتو سره شي افغان ځواکونه یې لري د دوام ورکو. نو هدف دا دی چې په اوږدمهاله کې نه په 2014 او 2015 کې افغان هوایي ځواک د پرمختګ هغې ساتي ته ورسول شي چې افغان پوځیان یې اړتیا لري. د سیشن میپرز براک اوباما ویلی و چې له 2014 میلادي کال وروسته به 9800 سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. خو لدې مخکې ویل شي چې امنیتي تړون لاسلیک شي نو تر 2040 میلادي کال به یو شمېر امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي.
به هم په موضوع کې دم کې ګورې امریکا د پاوز لوی درسي زوی واشنگتن باور لري چې افغانستان په دوه راتلونکو کلونو کې او مخکې لدې چې امریکایي عسكر لدې هواد ووزي د تروریزم ضد یو ډاډمن ځواک درامسته کول لپاره کافي وخت لري. سلطان محمد سرور د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي اعلان په اړه د امریکا افغانستان او د غرض د پاکستان د لوی درستیزانو د څرګندونو تفصیل اوروي.
هغه 9800 امریکایي عسكر چې په افغانستان کې پاتې کیږي افغان ځواکونو ته به مشوري ورکوي د تروریزم ضد عملیاتو کې به ورسره مرسته کوي او شمیر به په تدریجي توګه کم شي تر دې چې د 2014 کال په پای کې به د امریکا د سفارت د امنیت ساتلو پورې محدود وي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی وویل د افغانستان او پاکستان پوځي مشران په دې ډاډه شول او قدردانی وکړه چې امریکایي عسكر راتلونکي کال او د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي او هغه اندېښنه چې له څو میاشتو راهیسې درلوده پای ته ورسېده. جنرال دیمسی د عربی متحدو اماراتو په لار په الوتکه کې د رويټرز خبري اژانس ته وویل کله چې ما د افغانستان د پوځ لوی درستیز له فیصله خبر کړ نو هغه سم د لاسه د خدای مننه وکړه. جنرال دیمسی وایي چې د افغانستان د اردو لوی درستیز شیر محمد کریمی ورته وویل چې دغه فیصله افغانانو ته د احساس ورکوي چې د امریکا له ملاتړه په ډاډمنتیا سره دوی د خپل حکومت چارې خپل سمبالولی شي. د امریکا لوی درستی زیاتوي چې کله یې خپل پاکستانی ساری جنرال رشاد محمود له پریکړې خبر کړ نو د هغه لومړی خبره دا و چې د آرامي او راحت احساس وکړ او ویل چې ډاډمنتیا او اطمینان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري. جمهوری پلاو د باراک اوباما په پرونی اعلان انتقاد وکړ او ویل چې د طالبانو په مقابل کې د جګړې هغه بریاوي چې په درنی بیه ترلاسه شوي لکه څنګه چې له عراق د امریکایي ځواکونو په وتلو دغه هیواد بیا له فرقهیي جګړو سره مخامخ شو په افغانستان کې به هم ځای شي. خو جنرال ډیمپسي باور څرګند کړ چې هغه پیغام چې امریکا له افغانستان سره د روابطو د عادي کولو لپاره ورکړ په افغانستان او سیمه کې به ښه انعکاس وکړي. هغه وویل د دوامدار تعهد مفهوم خود هم چې مونږ نور د افغانانو د ورځنی ژوندانه له چارو سره سروکار نه لرو د ما په باور په واقعیت کې یو مثبت انعکاس رامنځته کوي. د امریکا لوی درستیز وویل چې امریکایي عسکر اوس د افغانستان د اردو ملاتړ کوي او ټینګار یې وکړ کله چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي پوځي حضور د سفارت د امنیت پورې محدود شي افغان اردو به پوره ځواک او وړتیا ولري. جنرال ډیمپسي وویل منګواړو په افغانستان کې د تروریزم ضد یو ډاډمن با اعتماده او ځواکمن شریک رامنځته کړو ترڅو د تروریزم ضد عملیات موږ په خپله ترسره نه کړو او دغه هدف ته د رسیدلو لپاره کافي وخت او امکانات لرو.
د طالبانو یو نوی ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي د طالبانو ویان قاري یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان په ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونهای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخبارات نفوذ کردن به این لحاظ هم نسبت به طالبا بی‌اعتماد است.
په دې اړه بحث نن له دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په څپو کې واورئ.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانژدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبرونه هم ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې اوس مهال څلورو زیاتې ډلې فعالې دي چې یو بل ته غاړه نږدې. ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافونه مخکې هم و خو په افغانستان کې د ورید شپاړسمې له انتخاباتو وروسته نوي پړاو ته ورسېدل. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو یو شمېر قوماندانانو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره حل ځلې ونکړي او همدا مسله د دې سبب شو چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات نور هم زیات شي. یو بل ډله پاکستان د پاکستان لشکری طیبه وسلواله ډله آیا په افغانستان کې هم د افغانستان د ګټو پر ضد فعالیت کوي او که یوازې د هند د ګټو؟ په لشکری طیبه ډله هغه ډله ده چې په وروستیو کې په هرات کې د هند پر کنسلګرۍ د تیرې جمعې د ورځې په برید کې په لاس لرلو هم تورنه شوې ده او دا مسله حامد کرزي د هند نوي صدر اعظم سره هم په لیدنه کې راپورته کړې او دا ډله یې تورنه کړې ده چې د دغې حملې تر شا لاس لري. افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د لشکری طیبه وسله والې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او وایي چې یا د ډله له طالبانو سره اړیکې لري او انتحاري ډلیزې او انفجاري حملې پلانوي. که څه هم د لشکر طیبه وسلوال ډلې مرکزونه په پاکستان کې دي خو څېړونکي وایي چې ځینې عربي هیوادونه هم له ډېر ډلې سره مالي مرستې کوي. اسدالله لودین په دې په خپل راپور کې د لشکر طیبه ډلې فعالیتونه او اهدافو ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلوال ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راولاړې شوې چې تېره جمعه په هرات کې د هند پر قنسلګرۍ د حملې مسؤلیت په دې ډلې واچول شو. د ملي امنیت عمومي ریاست یو سرچینه وایي چې لشکر طیبه د آی اس آی یا د پاکستان د استخباراتي کړۍ لخوا جوړه شوې ډله ده او زیاتوي چې د هند او افغانستان د ګټو په ضد فعالیتونه کوي. د ملي امنیت د سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه وسلواله ډله په افغانستان کې په یو شمېر حملو کې لاس لري. افغان کارپوهان بیا په افغانستان کې د لشکر طیبه وسلواله ډلې د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لشکر طیبه د افغانستان او هند ګټه هدف ګرځوي خو یو شمېر نور څېړونکي بیا وایي چې دا ډله یوازې او یوازې د هند د ګټو مخالفه ده او د کشمیر د ازادۍ لپاره جنګیږي. د سیاسي چارو کتونکو جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې لشکر طیبه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي او مشران طالبانو ته د حملو او د ماینونو د جوړېدو روزنه ورکوي.
یوازې د هندستان پر منافع باندې نه که افغانستان منافع باندې دوی حمله کوي. په افغانستان کې د دوی معلمین طالبان ته د دې ماینونو جوړولو انفجاري مواد جوړولو ته راضي او دلته په افغانستان کې بزن ولایت لکه میدان شار پکتیکا په ساحو کې د خوست په ساحه کې په هلمند په ساحه کې په کونرونو کې شون کې موجود دي او تعلیم و تربیه کوي طالبان ته.
په هرات کې د هند پر قنصلګری د تیر جمعې د حملې مسؤلیت هم ولسمشر حامد کرزی په لشکر توایبه وسله والې ډلې واچوه. ولسمشر حامد کرزی له وی هندي رسنۍ سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
لشکر طیبه از منشن ان دی انټيليجنس رپورت
دی وی په واضحه توګه هغه راپور چې مونږ ته د ویل ودیزې استخباراتي ډلې لخوا راکول شو په هغه کې د لشکر طیبه یادونه شوې. حامد کرزی یاد حمله د هند او افغانستان په ګټو ګډه حمله بللې. د راپورونو په اساس لشکر طیبه ډله په 1990 میلادي کال کې د پاکستان د آی اس آی لخوا د هند د ګټ په ضد او د کشمیر د ازادي دو په هدف جوړ شو. دغه ډلې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبای ښار کې حمله وکړه چې شاوخوا یې سلاتیا کسان پکې وژل شول. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی بیا وایي کله چې لشکر طیبه په تور لست کې شامل شو نو د ډلې خپل نوم په جمعیت داوا بدل کړ او اوس هم په همدې نوم فعالیتونه کوي. ښاغلی سیدی وایي چې اوس د جمعیت داوا مشر حافظ سعید دی او دا ډله د فلاح انسانیت فاونډیشن په وسیله له پاکستان او ځینو عربي هیوادونو څخه خپل مالی اړتیاوې پوره کوي.
لشکر طیبه چې په تور لست کې راغی نوم یې تغیر شو چې جمعیت داوا شو. دا د داوا وظیفه ده د هندستان منافع ته ضربه ورکړي. یعنی په افغانستان کې دا قرضدار نه دي د هندیانو په چیلې کې دي. طالبانو سره هم اړیکې لري اما د درس کې حافظ سعید دی.
ویل کېږي چې د لشکر طیبه یا اوسنی جمعیت داوا مرکزونه تر ډیره د پاکستان په کشمیر، سیالکوټ او کراچۍ کې دي. څېړونکي وایي د پاکستان استخباراتو د افغانستان او هند ګټو په ضد بیلابیل وسله والې ډلې جوړې کړي. د دوی په باور د مهال تحریک طالبان پاکستان، حقانی شبکه او د حکیم الله مسعود پلویان د افغانستان په ضد او دغه راز لشکر طیبه، جهش محمد، سرفروشان اسلام او صلاح الدین ایوبی وسلواله ډلې د هند د ګټو په ضد جنگيږي. څېړونکي وایي چې پاکستان په ښکارا د یادو وسلواله ډلو ملاتړ کوي او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې شعارونه یې له حقیقته لرې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
اوس د ازادي رادیو خبرونه او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په 1290 منځنۍ چپو او د غرز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت ویل دی وروسته خپل په وزیم رسو ترڅنګ افغان ډیپلوماټانو سره د ورلټیا د لوړولو په برخه کې به هم امرسته وکړي. په کابل کې د هیواد سفیر پرون په همدې هدف د افغانستان د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه تفاهم لیک له مخې به برتانیا د افغانستان د ډیپلوماسۍ له انسټیټیوټ سره د ماسترۍ د برخې د پیاوړتیا او د درسي زمینو په برابرولو کې امرسته کوي. نور تفصیل د سفیر الله ستانګزی په راپورټ کې.
که څه هم د افغانستان د بهرنی سیاست په اړه تل نیوکې شوې دي، خو دا ځل د برېټانیا سفارت د هیواد د ډیپلوماسۍ د پیاوړي کېدو په خاطر د مرستو ژمنه کړې ده. په همدې هدف په کابل کې د برېټانیا سفارت او د افغانستان د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شوه. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ریچارډ سټیک هم د دې تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال د هیوادونو د بهرنی سیاست په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې له دې وروسته به له ځوان افغان ډیپلوماټانو سره د هغوی د روزنې په برخه کې مرسته وشي. موږ وینو چې په افغانستان کې ډیره توجه پوزیم رسو ته شوې ده، خو د ډیپلوماسۍ او سیاست په اړه هم باید پاملرنه وشي. د ډیپلوماتیکو فعالیتونو د مختوړلو لاري موږ کولای شو چې په دوه اړخیز او څو اړخیز توګه په نړۍ کې خپل فعالیتونه مخته یوسو. دا زموږ د مرستو پیل دی. لدی مخکې هم ځینې شکایتونه شوي چې د افغانستان ډیپلوماسۍ د سیمې له هیوادونو سره په مقایسه په ملي ګټو کې کمزورې ده. د ریپورټونو له مخې ځینې کسان د زده کړو او تخصص پر خلاف د افغانستان د بهرنی سیاست په اجرایي اداره یا د بهرنیو چارو وزارت کې په درنه افغانستان او بهر کې کار کوي چې ویل کېږي ډیری له لوړپوړو چارواکو سره پیژني. په همدې حال کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ ملي انسټیټیوټ چارواکي هم د مسلکي کارکونکو له کموالي شکایت کوي او په دې برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو د همکارۍ غوښتنه کوي. د دې انسټیټیوټ رئیس محب الله سپینغار وایي:
ما در عرصه تدویر کورسای زبان انګلیسی تدریس در
موږ د انګلیسي ژبې ډیپلوماتیکو سیاسي کورسونه او همدارس د ماسترۍ دورې لپاره د کسانو د لیګلو او چمتو کولو په برخه کې پوه استادانو ته اړتیا لرو.
مند و نیازمند هستیم.
د افغانستان د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ لنن څخه 50 کاله د مخه پرانستل شو تر اوسه څه باندې 3000 تنه ترې فارغ شوې دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د ډیپلوماسۍ بریا سیاسي پوهه ته اړتیا لري او کچېرې په دې برخه کې د شته ستونزو هواري ته پام ونه شي، د افغانستان بهرنی سیاست به اغیزمن شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په خپل وینا کې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسۍ پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. وی ویل چې اوس د تروریزم تر ټولو لوی خطر د القاعده او په دې شبکې پورې د تړلو ډلو لخوا دی چې په مختلفو سیمو کې تیت شوې دي. اوباما په خپل مهمه وینا کې چې د ویست اپوینټ په اکاډمۍ کې وکړه په دې اړه توضیحات ورکړل. اسمت سروان د اوباما د وینا غټ کې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي، خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروري بولي. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یو نوی 15 میلیارد ډالری بودجه اعلان کړه چې د په وینا دا به امریکا ته لاره اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي چې پر اساس هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړي ونیول شي کمزوري او نامناسب وي. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاوو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل کړو. د امریکا ولسمشر د سه شنبه په ورځ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسیدو وروسته به 9000 اتسو امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسكر له دغه هواده وباسي. ولسمشر اوباما په خپلو پرونو یو څرګندونو کې بوبل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سپمیدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د سیاتکر نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکز ډلو او د هغو له اړوندو سخت دریزو سرچینه اخلي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د امریکا د ملي ګټو تقاضاوي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوې کار واخلي، خو دا هم وویل چې له قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوځ په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوځ چې تاسو پکې یاست زموږ د مشرۍ د ملا تیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کېدای نه شي. د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل نړۍ د امریکا تر مشرۍ لاندې یو لاس شوه او په اوکراین کې د روسیې چلند وغنده. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي، ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پلو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
دوی د مخه چیلیدنه وکړي او خپل نظامیانو راپورونه ومنله او پراغ راپور باندې قضاوت وکړي.
تاسو وایئ چې نظامیانو ور دي امریکایي چارواکو ته او سناتورانو ته غلط راپورونه ورکړي؟
دوی ولې دا پښتنه ونه کړل؟ په دا دومره کسانو کې چې خلاصي ویډیو کړې دوه بیا خطرناک دي، دا نور نو ولې خلاص و؟ دومره پښتنه خو بیا کړې وای چې دا بې ګنانو ولې نیول سيدي؟
د بګرام زندان د زندانیانو د دسیو چړل د کمیټې لغړی عبدالشکور د ادرس سره دغه خبره د حقیقت څه دی په پروګرام کې. دا پروګرام د چهارشنبه ورځ د 2 بجو او د پنځشنبه ورځ د 10 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د ازادي رادیو اونیس پروګرام حقیقت صدای په بل پښتو خبرونه کې چې په لسو بجو پیلېږي اوریدلی شئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو او وړاندې هم د ازادي رادیو بل اونیس پروګرام ښځې او کورني حقوق خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکې د نجیبه زمان به یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما د پلان له اعلانې وروسته په وسوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پایته ورسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو عمومي قمندان وایي په دغه هیواد کې د نږدې 100,000 پوځیانو د پریښولو په باب د ولسمشر باراک اوباما اعلان به د امریکا د ژمنو په اړه د افغانانو بې باوري پایته ورسوي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو یو عسكر د غهیواد په جنوب کې دی هلیکوپټر د نسکورې دول عمله وجل سوی دی. نړیوالو ځواکونو د دغه پیښې د کرځای او د وجل سوی عسكر د هویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. د جمهوریت ریاست لخوا په خبرسوي خبر پانه کې ویل سی چې ولسمشر کرزی پرون ما شامل نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه اندیښنه څرګنده کړه او ویل چې د غبریدونه باید ودرول سي. په بغلان ولایت کې د دوو سیمه ایزو قمندانانو ترمنځ په نښته کې د ملکیانو په شمول څو تنه وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ چې په ویسټ پوینت پوځي اکاډمي کې خبرې کولې ویل تروریزم د متحده ایالاتونو او نړۍ لپاره نن سبا تر ټولو ستر خطر دی. د مصر د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوز په خوانی مشر عبدالفتاح السیسی په سلو کې درن ویرای ګټلې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون د اوکرين منتخب ولسمشر پیترو پوروشنکو ته بلنه ورکړه چې راتلونکي اونۍ په فرانسه کې د دویمې نړیوالې جګړې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي. شذ او کورنی حقوق
د ازادي رادیو اوریدونکو د خزه او کورنی حقوق پیوبله اونیز خبرونه کې مو تر راتلونکو نیم ساعت لپاره ز یوسف زادران قربایم او تاسو اوریدونکو ته د نیکی هیلو او سلامونه پوړاند کولو نه نه خبرونه پیلوم. د خبرونه د ګلوبل رائټ سازمان په همکاري وړاندې کیږي او په دې ونه کې خزته د نفقې ورکولو په حق غږیږو. د تل په سیر په خبرونه کې ملما هم لرو چې د خبرونه او تاسو اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ووي. په نننۍ خبرونه کې را سره د حقوقي مسایلو کارپو او مدافع وکیل روح الله حبیب ملما ده. خغلی روح الله حبیب ستړي مشه او د ازادي رادیو سټوډیو ته خرغلاست.
مننه یو دنیا مننه زه هم خپل د هیلون ډاک سلامونه خپل اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه وکیل صاحب. کلمړی لدې ځای پایل کړو چې په نفقه کې کوم موضوعات شاملېږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یې پروګرام کې غواړم چې په نفقه باندې تلن معلومات ورکړم خپل اوریدونکو ته. خو په سر کې رازو دا چې نفقه څه ته وایي او کوم شان د نفقه شامل ګرځي او دغه اندازې په څه شکل یا په څه رقم باید خري ته ورکړ شي په دې مورد کې غواړم معلومات درکم.
مهرباني.
د خزي نفقه څلور شانه دي مطابق د قانون دی مدني دی منګو تاسو چې هغه څلور شانه شامل دي. کوم شانه دي؟ اول توام دی، دویم لباس یا جامې دي، دریم مسکن دی چې د اوسېدو ځای، او څلورم تداوی دی چې د خزي لپاره مناسب تداوی وي. خو په دغه څلور حالتونو کې چې یو میړه غوړي خپل خزي ته ورکی یا خزي مستحق د دغه څلور سیزونو ده، باید د میړه وس او توان په نظر کې ونیول شي. موږ تاسو ویل چې دغه څلور حالتونه یو حالت توام، یعنی خزي مستحق دي چې میړه ورته ډیر په خښان توام ورکی. رازو چې آیا توان په څه شکل باید ورکړ شي، یعنی دا په دې معنی ده چې دغه ډوډۍ یا د خوراک یا د توان په شکل دې ورکړ شي چې د میړه توان ورته یا وس ورته په نظر کې ونیول شي. داسې کېدای نشي چې مثلا یو میړه ډېر د غریبي کورنۍ یا ډېر غریب سړی یا مثلا کراچیواني یا مثلا مزدورکاري دنه ښځه په داسې شکل ډوډۍ غوړي چې د شتمن سړي په اندازه تنه خواهشات ولري. نه، دا باید دغه میړه خپل د خپل د میړه توان او وسوګوري او د روزمره عاید وګوري، د عاید په اساس باندې د بیت نه مستحق نفقه کیږي. دوی موضوع کې جامی دی یا لباس خزه هغه جامو ته مثلا مستغدی هغه جامو کیږي چې د میړه توان په نظر کې ونیسي یعنی هیڅ وخت کوي نشي چې خپل د میړه لوسه توان د پورته جامی تیر وغړي دریم موضوع مسکن دی خزه مستحق د مسکن دی ولی مسکن هغه مسکن مثلا مستغدی چې د میړه په توان او په وس کې وي یعنی د مسکن کلمه یا دوسه دلوزای کیدای شي چې یا کرایي یا مثلا ګروی وی یا په شکل د اجاره ای هر شکل چې هدف داده چې فقط د خزه په دغه مسکن کې ځان مسؤون یا محرمی یا مثلا د آزار اذیت نه لري یا مستقل ځان په کې احساس کی بل موضوع د تداوی دی په تداوی بخش کې هم دارنګ یعنی خزه مجبور مکلف ده چې خپل د میړه توان په نظر کې ونیسي او خپل د تداوی موضوع مخته وسی
لاندې دا چې په ټولو برخو کې باید توازن په نظر کې ونیول شي په میړه باندې د خزه نفقه لازمی ګرځول شي مهرباني وکیل صاحب د افغانستان مدني قانون د 113 ماده په اساس د صحیح او نافذ نکاح څخه وروسته د خزه نفقه په خپل میړه لازمه ګرځول لکه مخکې چې تا ویل خو په اسلام کې د نفقه ورکولو حق څه حکم لري
په اسلام کې د نفقه ورکول حکمونه په قرآنی آیاتو باندې ثابت دي په حدیثو باندې ثابت دي چې زغواړم شي د آیاتو نو احادیثونه د بیلګې په توګه د نمونې په شکل باندې یو د تاسو قرائت کوم الله جل جلاله د بقره په سوره کې په 233 آیت کې فرمایلی دي هغه کسانو ته چې اولاد ورکړ شوی دی یا مثلا هغه ته چې اولاد ورکول کیږي یعنی د هدف پلار دی یعنی په پلار باندې خوراک او جامع دی مور او دی اولاد چه دی؟ واجب ده چه باید وی دا پا دغا آیت دی قرآن که دیر واضح دی ولی دغا جامع او خوراک چه مثلا دلتا آیت دی قرآن پا دی که صراحت داری و دی ویلی دی دی بیا هم پا آخره که وی چه دغا جامع او دا خوراک باید دکی دی دی میړه یا دی پلار چه پا نظر کنی چه واسه او توان پا نظر کنی باشی په بل صورت کې چې د طلاق صورت ده په صورت طلاق کې ده په شپږم آیت کې دا موضوع بیا خدای فرمایلی دی چې تاسو خپل خوځو ته مسکن ورکړئ ولی چې هغه مسکن چې تاسو په توان کې یعنی کوم مسکن کې تاسو خپل وسیګه تاسو توانی په مغه مسکن به تاسو خپل خوځو ته ورکړئ نه دا چې تاسو خپل خوځو ته خپل توان پورته مسکن د سپیټه تاسو په سر باندې باشي تاسو دغه وسنه وتلې نشي پیندا کې نه تاسو خپل توان په اندازې پر خپل خوځو ته مسکن به تاسو آماده کیږي ورته ورکي همدارنګه په احادیثو کې هم دا ثابت ده چې نفقه د میړه تر غاړې ده یعنی نفقه میړه مجبور ده چې خپل خوځو ته نفقه چی کی ورکي غواړم چې یو حدیث تاسو قرائت کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پر تاسو واجب ده پر تاسو واجب ده تر څو خوراک او جامې خپل خوځو ته د واسې په اندازې چکه ورکه یې برابر کړی
مهرباني وکیل صاحب مګر څه سبب دا چې په میړه د حق واجب ګرځول شوی دا
ډیر ښه سوال مو کور اذن د اسباب چې ولی باید په میړه باندې د نفقه واجب شي د مورد کې مونږ دوه سبب لرو مطابق قانون اولین سبب د مونږ تاسو نکاح دی یا رابطه دی خزی او میړه ترمنځ رابطه یا د زوجیت رابطه کله چې د خزی او د میړه ترمنځ نکاح وشو ا دې ترمنځ کې د رابطه د زوجیت مینس ترغه یا ا دې مینس کې مثلا دیو بل ته سره خزه او میړه وشو او سړی را دي شکل باندې خپل ژوند ته دوام ورکونه د باندې نفقه خود په خود چي کې لازمی دوهم سبب چي دی دوهم سبب خپلوي دی یعنی کوم خپلوي ته مونږ خپلوي ځان ته درجه لري یعنی خپلوي د اصول او فروع ترمنځ اصول او فروع څه معنی خپلویت اصول کله چې مونږ وی یعنی د پلار او مور د شخص او کله چې مونږ فرو وی نو د شخص اولادونه په سبب د خپلوی باندې شخص مکلف دی چې خپل پلار او مور او اولادونه ته هم نفقه ورکړي یعنی دوه موضوع شو یواله موضوع د مونږ تاسو نکاح او زوجیت رابطه دویم هم خپلوی په دغه دوه سبب باندې مونږ مکلف یو یا شخص مکلف دی چې خپل خزیته او خپل پلار او مور ته او اولادونه ته نفقه ورکړي
ډیر مننه وکیل صاحب دا خو تاول چې په میړه د خزې نفقه واجب ګرځول شوې ده خو آیا په دې حکم کې په خزام کوم شرایط وضع شوی دي
د موضوع کې به تاسو ته مې چې د خزې هیڅ مسؤلیت د نفقه لنګان نه لري په دې خاطر چې موږ تاسو مخکې په اساس د قرآن او په اساس د احادیث او مطابق د قانون د مدني موږ تاسو دا ثابت کړی چې خزه هیڅ مکلفیت د نفقه نه لري برعکس دغه خزه نفقه د چا تر غاړې ده تر د میړه تر غاړې ده او میړه مکلف کړی چې خپل خزه ته دغه نفقه چي کی برابر کیږي
خو وکیل صاحب که خزه کاروبار ولري یا کافی اندازه پیسې ولري او میړه غریب وي بیا هم میړه مکلف ته چې نفقه ورکړي کنه خزه باید په دې وخت کې همکار ووسی
دقیقاً منګه تاسو ویلې چې نفقه خاص دی خزه حق دی، که چیرې خزه کار کوي یا مثلا مشتمنه وي یا مثلا پیسې ولري یا ښه معاش ولري، په دغه صورت کې دا اړه لري خپله د ښځې رضایت ته، که چیرې دا خپله ښځه خپله میړه سره توافق کوي او دا همکاري یا دا کومک ورسره کوي یا ورسره مرسته کوي چې ته دغه پیسو نه کوی شي چې مثلا نفقه او مثلا نور مصارف موږ ته برابر کړي، دا هیڅ مشکل نشته. ولې که چیرې ښځې ونه غواړي نو دا واضح ده چې په قرآن او آیت کې موږ تاسو دا ثابته کړه چې نه، نفقه خاص او خاص پر میړه باندې لازم ده، نه پر ښځه باندې. بنا دغه پولیا پیسې یا مثلا شتمنۍ چې د ښځې ده یا مال چې د ښځې ده، د خپل د حق د خوښۍ چې په هر شکل چې مشهور طریقې دغه نه ګټه واخلي او تین استفاده وکړي.
روحل حبیب صاحب ډېره مننه. دا خو تاسو ویلې چې په سړیو یا په میړونو باندې د ښځې نفقه لازمي ګرځول شوې ده، خو که ښځه ووایي چې زه انرژي لرم د کار کولو د نفقې پیدا کولو، نو آیا اسلام ورته اجازه ورکوي؟
ډېر ښه سوال وکړو. د ښځې د کار په باره کې باید ووایم چې د شریعت له نگاهه او د قانون له نگاهه د ښځې کار کول ارتباط لري د میړه اجازې ته. که چیرې میړه خپل ښځې ته اجازه ورکړ چې ته زه کار وکړه، نو هیڅ مشکل نه ده، دی کوی چې کار وکړي، پیسې خو هر څه وکړي. او که چیرې اجازه ورنه کړي نو او دی بدون د اجازې د خپل د میړه له کوره وځي ولاړ شي کار وکړي، نو دا په دې معنا ده چې د ښځې نفقه په میړه باندې ساقطیږي او له منځه ځي او هیڅ حق په خپل میړه باندې نه لري. بنا ان ښځه باید په خپل کار کې باید خپل د میړه سره توافق وکړي او د هغه نه اجازه د کار واخلي.
وکیل صاحب، که راشو د کوژدې مسالې ته، کله چې ښځه په کوژده کې وي د سړي سره او هغه د پلار په کور کې هم وي، بیا نفقه په چا لازمي ده؟
موږ تاسو ویلې چې څه وخت موږ تاسو ویل چې په میړه باندې نفقه لازمیږي، په میړه باندې هغه وخت نفقه لازمیږي چې بعد د دې چې دوی نکاح وتړي، یعنی صحیح او نافذ نکاح دی چې شي منعقد شي.
خو که د پلار په کور کې نکاح تړل شي فرض کړئ کوژدې په وخت کې،
او موږ تاسو ویل چې وخت چې موږ تاسو نکاح وایو، کله نکاح موضوع دی جواب قبول دی، مثلا چې جواب قبول کیږي شایدان تیری، یعنی نکاح منعقد دی، هغه صحیح نکاح تړل کی، کله چې نکاح په صحیح شانته تو تړل شو، دلته چې ښځه خود په خود مستقل چي کی مستقل نفقه. او که چیرې نکاح نه تړلې ولاو که د پلار په کور کې د مستقل نفقه نه کی، ولی کبال دی چې نکاح تړل کی ولاو که خپل د پلار په کور کې می د چیرې د مستحق دی. ولی په دې حالت کې یو موضوع بلم زخوارم چې تاسو ته یو کومه ده دی چې کچيري مثلا بعد دینه چې نکاح وتړل شو، بل تړل د نکاح نه د خزه نفقه په میړه باندې دی، او په دې وخت کې خزه میړه خپل خزه ته وایي چې زه چوزوی ما خپل کور ته خپل کور ته بیای. ولی خزه بدون کوم دلیل نه خپل پلار په کور کې ځان تمایی یا مثلا نزی یا ځان کلکی چې زنه زما بدون کوم دلیل او بدون کوم حق نه دلته د چې به د خزه نفقه چی کی ساقطیږي، هغه مستحق د نفقه نه کیږي.
ډیره مهرباني، تاسو په موضوع باندې خپل معلومات ورکړل، خو کدره ته وایي چې میړه تر کومه وخت مکلف ده چې نفقه ورکړي؟
میړه تر هغه وخت مکلف ده د نفقه په ورکولو ته چې خزه خپل د میړه د شرعي اوامرونو اطاعت وکړي، یعنی تر هغه اندازې پورې چې خزه څه چې شریعت حکم کړی، څه چې موږ تاسو قانون حکم کړی، د خپل میړه له اوامرونه چې هغه د میړه اوامر هم البته باید شرعي او قانوني، کله چې د هغه نه اطاعت وکړو هیڅ مشکل نشته، د هغه مستحق د نفقه دی. او کله چې مثلا خدای نخواسته که بیا میړه مړ کیږي، نو هغه د چې د نفقه په
هغه موضوع ته شاید وروسته راشو، د طلاق یا که میړه مړ کیږي او یا که جدایی راځي، هغه باندې به انشاءالله وروسته خبرې کوو. خو په دې برخه کې موږ د یوې ښځې سره مرکه کړې ده چې د میړه څخه غواړي چې د زوی نفقه یې ورکړي. په دې برخه کې د هغې غږ اورو او بیا به ورته وکیل صاحب د قانون په رڼا کې موضوع روښانه کړي چې آیا اوس هم په میړه د نفقې حق لري او کنه.
مهرباني.
ما دو کال دو واده نامه کیگی خود زد پاول پا زندگی کم خوشحالم خود ما خسر دیر با داخله وکم مداخله پا زاره که دمات دو نه دمات خواهند پا دیر رازی کسی دمات طلاق راکی وقت طلاق راکی وزد زد دا یو کال دا یو نیم کال کی د پلار په کور مناسب نه دما نفقه مال نه مد زوی مال پس از خپل دما د زوی د خپل زوی و ایس دا ول اورس نه یو ټوپی په مال خاص نه دا کړه نه نفقه ورکو نه د خپل م وز په دینه په ګسل مال نفقه د سره کم راکی دولت ور باندې قبول یې خپل راکی دا وس وې اته کال بعد زه راز خپل زوی مد نه اخلم س د نفقه ور نک مصرف ور نک دا په کوم عقل زی دا بس دولت ورته ما کی س په کوم عقل زی د مال د زوی مغوال پس دا ور باندې کی د ما زوی را تیار زوی نه تیر سی د نفقه
محترم حبیب صاحب، د دې ښځې ستونزه مو واورېده. په هر صورت طلاق واقع شوی ده، آیا اوس هم په میړه دا او زوی د نفقې حق لري؟
د خور په بدې موضوع کې باید ووایم چې دکې دوه موضوعګانې وي. اوله موضوع دا و چې دوه ویل چې باغ دین چې طلاق یې بل دین چې دته طلاق ورکړي ایدل میډل خونه دا یی چې مستغد نفقی کیګم او کنه او دوه موضوع دا دی چې دوی ویل چې د ما اولاد یعنی په دې ټول دی اته کلو کې مال وی کړی دا مورته نفقه ورکړي اوس دی راضی د نه د اولاد اخلي آیا دا مستغد دغه نفقی کیده کنه کې دی د اولاد په دغه ټول دی اته کلو کې په اول سوال کې به د خورو وایم چې هو بال دین چې ته طلاق شوې نو ته صرف مستحق دی نفقه د عدت کیږي یعنی بال دین چې ته طلاق شوې ته درې میاشتو پورې اتا عدت دی او دا عدت هم غواړم چې څو کلمو د عدت په مورد کې خپل اوریدونکو ته هم چې لږ واضح شي دغه عدت بال دین چې یو ښځه خپل میړه نه خانه طلاقیږي یا طلاقی نو دی مجبور دی چې کچیر دا خزه سالم وی دا خزه مثلا ډیر نورمال خزه وی صحت خې وی بل درې زلو مریضګانو نه درې توهره چې په دې راځي تر درې توهره پورې د مستحق د چیلې مستحق د نفقه دی یعنی کله چې د دریم تور پاکیږي نو دا د باندې نور د مستحق د نفقه نه دی کچیر د خزه در یعنی نورمال نه وی یا مثلا مریضی مثلا دا مریضی نورمال شکل غونډ نه لري یا مثلا د کبر د سن ولري یا مثلا سن ډیر لوی یا مثلا صغر د سنولر یعنی مثلا ډیر وړه کوي یعنی خلاصه دا چې اده دغه مریضی د ماهوار چې موږ تاسو یې داس معلومه نه وي په دغه حالت کې دینو مکلف دی تر درې میاشتو پورې د مستحق د نفقه دی یعنی دلته درې میاشتې قید شوی او اخر چې مثلا نورمال وي هغه ته فقط درې مریضیګان یا درې تور فقط فرق هم دلته دی بنان د خزه هم فقط په دغه درې میاشتو کې یا په دغه درې مریضګانو کې ته د اخر د دغه درې مریضګانو پورې مستحق دی نفقه دی
خو دې ښځه ویل چې د طلاق یو نیم کال وتلی دی مقصد دا چې اوس په میړه باندې د نفقه حق نه لري اما د زوی سرنوشت څنګه
دې موضوع خوازی شو غواړم چې د زوی په اړه کې وایم چې ښځه زوی دغه ښځې له زیږېدو نه وروسته تر اتلس کلنۍ پورې د نفقه فقط او فقط چا په غاړه ده د پلار په غاړه باندې ده یعنی دا ښځه هیڅ مکلفیت نه لري چې د خپل د زوی نفقه ورکړي او کله چې دا سړی ویلي دی د ښځې میړه وویلې چې بل اته کلونه سره راغلی غواړي چې زوی هم تېنه اخلي او نفقه هم نه ورکوي نه داسې نه دی دا ښځه کوی شي چې خپل د دغه زوی دغه اته کلو نفقه د محکمې نه عریضه وکړي عارثي محکمې ته د سړي نه وغواړي غیر له هغه نه که چیرې د اته کلو نفقه ورته ورنکړه نو دا کوي چې خپل زوی ځان سره وسوي تر څو چې د نفقه د مصارف ورته ورکړي شي
ښاغلی حبیب صاحب ډېره مننه د طلاق موضوع خو مو روښانه کړه خو که میړه مړ یا ورک شي بیا ښځې ته د نفقې برابرول په چا دي
که چیرې میړه مړ شي نو خو واضح ده چې تر څلور میاشتو لس ورځو پورې چې هغه د عدت وفات ورته وي د هغه عدت باید د تیر کړي چې تر ختم دغه د څلور میاشتو لس ورځو پورې ښځه مستحق د نفقې ده او دغه د چیش نه ده د متروکې نه یا کم مال چې له دغه متوفه نه پاتې کیږي له دونه د نفقه ورته ورکول کیږي او که چیرې ورک وي یعنی مړه ژوندی معلوم نه وي نو تر کوم وخته پورې دا ښځه د سړي په نوم باندې کښېني تر کوم وخته چې دی کښېني نو دی مستحق د نفقې ده چې دغه د ورک شوي سړي له اموالو څخه ده ته ده نفقه ورته ورکول کیږي
ډېره مننه وکیل صاحب د میړه د وفات ورکېدو او یا هم د دواړو طرفینو ترمنځ د طلاق ورکېدو موضوع ته روښانه کړه خو که دا راته ووایي چې د اسلام له نظره د نفقې ورکولو حق په مکمل ډول څه وخت ساقطېږي
ښه سوال مو کوو د نفقې حق د ښځې ده او د میړه د غاړې نه څه وخت دا ساقطي یا څه وخت له منځه ځي دا کې څو حالتونه لري اول که چیرې ښځه بدون د اجازه د خپل د میړه نه له کور نه بهر ته وځي او یا هم کله چې بهر ته وځي دا د غیر د شرعي مقاصدو لپاره دي بهر ته وتلی په دې حالت کې د نفقه په میړه باندې ساقطېږي یعنې دغه ښځې ته موږ ناشزه وایي د شرعي له نگاهه دویم حالت ښځه خپل د میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي کله چې یو ښځه خپل میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي یا تمکین ونه کړي نو دې حالت کې دی جدي مستحق د نفقې نه ګڼل کیږي دریم حالت یو معنی موجود وي چې د ښځې انتقال د خپل کور نه د میړه په کور ته وي یو معنی موجود وي چې میړه نشي کولای چې د ښځه خپل کور ته انتقال کړي د مثال په ډول د ښځې پلار خپل لور تم کړی کلک کړي چې دا خپل لور ته نه درکوم چې خپل کور ته دا ویسي اجازه درته نه درکوم دلته دی چې چه ده ده خزه مستقد نفقی نکی یه بازی نور موارد دی یا خپل خزه بدون ده کم قانونی دلیل نه او بدون ده نه چه حق ولری وی زی تا کور تا نظم ایده ده کور تللو نه دره وکلی دغه حالت کې هم ده خزه مستحق ده نفقی نگنر کی او بلا موضوع داده چه اغا وقت ده حق لری چه وی چه زن نظم ده خواهند کور تا چه خواهند ده تا اغا معجل مهر ورطا ورنکی یعنی دای حق لري چې خپل د میړه نه معجل مهر وغوړي کچیر میړه اې د مهر د معجل نه ډډ ورکی دوړ کولونه دلته چې خزه به حق لري چې وې چې زیتا کوړه نه
مننه د خزه شرایط خو ته بیان کړو چې باید دا د ولري غنه ورسته د نفقې مساقه کیږي اما کا سړی د نفقې ورکولو څخه سرغړونه کوي نو اسلامي شریعت په دې اړه څه وایي
دې موضوع ته موږ څو د سولاري حل لرو اول دا چې کچیر میړه باوجود دې چې مثلا دغه موضوعات موږ تاسو ویلې دغه موضوعات نه او خپل د خزه د نفقې نه مثلا ډډه کوي او نه ورکوي ورته موږ تاسو ویلې چې شریعت او قانون میړه مکلف کړی دی چې خپل خزه د نفقه ورکړي او کچیر بیا هم نه ورکوي یعنی داسې غواړي چې د خپل خزه امر ته نفقه ورنکي هم بې سرنوشته پرېږدي دغه حالت کې خزه حق لري چې محکمې ته عارض شي او د محکمې نه وغواړي چې د ما خاوند ما زه مثلا بدون دی د نه چې ما ته نفقه راکړي زه بې سرنوشته پرېښیم نو زه تاسو نه غواړم چې یا د ما ته میړه نفقه راکړي او یا د ما دغه سرنوشت شي کې تین کی یعنی طلاق دی ورته ورک خو مخکې لیدنه چې خزه محکمې ته شي د ما یو خوښ یو ایما یو توسعه ما اوریدونکو ته داد چې کچیر د سه حالت سره مخامخیږي چې میړه نفقې نه ډډه کوي او خپل خزه نفقه په درست شکل باندې په قانوني او شریعي شکل باندې بڼه باندې نه ورکی ورته د حق لري چې کوشش دی چې اول دا موضوع خپل ترمنځ حل کړي په څه شکل خپل ترمنځ حل کی یعنی کوشش دیو کی چې څو سپینګیری هغه خپل د قوم هغه لویان یا مثلا یو عالم چې دغه موضوعاتو باندې مکمل معلومات لري د موضوعاتو کې هغه راوغوړي او د موضوع سره شریک کړي ترسو د عالم یا د سپینګیری دغه د میړه پوکړي په موضوعاتو باندې چې تا مطابق د شریعت مطابق قانون دغه ته خزه په تا باندې حق لري دی نفقه او که چیرې تی ورنکینو د قانون او شریعت مکلفې دی ته چې ته د نفقه ته ورته ورکې که چیرې میړه د غسپینګیری د خپل منځ کې چې دی غوړ چې اصلاح وکړي د اصلاح لپاره طریقه د موضوع حل کی که چیرې به هم و نه مره نو دلته د خزه حق لري چې محکمې ته رسي او خپل سرنوشت تعین کړي
بلاخره که موضوع تر محکمې لاړ شي په دې اړه محکمه شاید څه وکړي
محکمه دوه تصمیم په دې موضوع کې ونیسي یا به میړه مکلف دی ته کې چې خپل خزې ته نفقه ورکړي او کچیر میړه دا خبره ونه منله نو دلته د چې کې تفریق کوي حکم په تفریق په جدایي باندې کوي یعنی خزه له میړه نه جدا کوي محکمه چې دا د محکمې صلاحیتونه دي چې دا ان شاء الله په آینده برنامه کې یا آینده پروګرامو کې به موږ تاسو په باندې بحث وکړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې وخت مو ځینې اساسي پوښتنو ته ځواب موندلی وي اوس تاسو اوریدونکو څوره لګلي غږیز پیغامونه خبرو او د خبرونې ملما روح الله حبیب بس تاسو پوښتنې په لنډول ځواب کړي
السلام علیکم زه رحمان خبرې کوم د کنل وای څخه پوښتنه مې د محترم وکیل صاحب څخه ده چې په نفقه کې څه څه شامل دي او کوم یو سړی خپل خزې ته نفقه په صحیح توګه باندې نه ورکوي نو دا خزه حق لري چې مطلب د خپل مېړه څخه د نفقه تفوس وکړي او دا سړی د الله تعالی په نیز باندې څومره شه دا ګناهګار دی د زده رادیو ټولو محترم کارکونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم صداقت اصل خبرې کوم د ننګرهار څخه قدرمن میلمنه مې د غیو پوښتنه ده چې کاڅو غوغړی دوا یادري خزي وکي او هغه لمرنۍ خزي نه بلکې اخرنۍ خزي ته زیات ميلان کوي او روسي دوا خزو ته د نفقې برابرولو او یا هم د غري د جامې برابرول نشي کولای دا روسي خزي کولای شي چې د خپل میړه څخه طلاق وغوړي او کنه ډیر زیات مننه تاسو د خبرونو څخه د الله پامن
خغله روح الله بيب صاحب ساس د وسلې څخه مننه زمنګ د اوریدونکو څو پیغامونه او کپلان ډالر ته ځواب ورکړي
ډېر ښه دی اولنی ورور په ځواب کې به توې ما چې له کونړ نه موږ سره تماس نیول زی او رحمان موږ تاسو په سر دی برنامه کوم دا ویل چې په نفقه کې سلو شې شاملې چې هغه عبارت دی له خوراک او طعام نه دی جامع لباس نه دی دریم مسکن دی یا د سیدو ځای او څلورم تدویج دغه څلور وړ باید د میړه په واسه کې باید وي، د میړه د واسه نه اوچت باید نه وي. بل تپوس دا و چې ده ویلي چې آیا ښځه خپل د میړه نه دا تپوس یا پوښتنه کوی شي چې دا دا د ما حق دی په تا باندې؟ ولې نه وروره، هو د ښځې حق دی چې خپل د میړه نه پوښتنه وکړي چې په تا باندې د ما نفقه واجب دی، دا ما نفقه باید ته راکړي او دا د ما حق دی پر تا باندې. که چیرې نه ورکوي نو دا ښځه حق لري چې موږ تاسو مخکې ویل چې دا موضوع د سپین ږیرو له طریقه که چیرې سپین ږیرو له طریقه ونه شو نو مستقیم له محکمې نه خپل دا حق وغواړي. دریم سوال دا و چې آیا دا شخص که چیرې خپل میړه خپل ښځې ته نفقه نه ورکوي، آیا دا د الله په نزد باندې دا ګناهګار دی که نه دی؟ خو واضح دی وروره چې ښځه کله چې تا باندې حق شو او تا د هغه حق ورنه کړو، دا خو واضح ده چې د بنده حق دی ورنه کړو، ته د الله په نزد باندې ته خو دیندار یې، نو ته مجبور یې چې دا ګناهګار یې، چې ولې د تا د یو بشر حق وخوړ، یعنې د حق خوړل دا خپله ګناه ده. الله ویلي چې د بنده حق هېڅکله به چا ته ونه بخي او نه بخي. د دویم ورور په ځواب کې چې هغه وویل د سید آغا چې د ننګرهار تماس نیولی و، هغه وویل که چیرې یو سړی مثلا دوه یا درې ښځې ولري او اخریني ښځې ته ډېر میلان ولري او ډېر ورسره مثلا متوجه ورته، او دغه دوه ښځې چې اولینۍ او دومینۍ ښځې ته هغه ته هېڅ پام ونه کړي، بیخي ورته پام ونه کړي، او په نفقه کې هم دغه اخریني ښځې ته ډېره نفقه مثلا په ښه توګه باندې ورکړي او دوه اولینۍ ښځو ته نفقه ورنه کړي، آیا دغه دوه اولینی خزی حق د طلاق لري کنه؟ بل ور دقیقا که چه سره یو خزه کینو کله چې دوه دریم خزه کینو باید د توان دی عدالت دی دغه دیو خزه همینس کې ولري. په دې خاطر دا پاید قرآنی باندې ثابت دی چې تاسو یو کو یو خزه دوه خزه درې خزه، مگر شرط دی چې عدالت دی په مینس کې تضمین کړي. که چیرې عدالت تضمین نه شوی نو تاسو اکتفا وکړئ په یو خزه باندې. دا پاید قرآن کې په سورۃ النساء کې ډیره ثابته واضح خبره ده که چیرې یو سړی دغه دریو ښځو په منځ کې د مثلا عدالت نشي تامینوي، د کوم ښځې چې د حق ورته نشي رسیدای نو د هغه حق لري چې لاړ شي محکمې ته خپل د طلاق غوښتنه وکړي او خپل سرنوشت تعین کړي. او پات شو موضوع دا چې د ویل چې د زړه میلان، د زړه میلان هغه بیل موضوع ده چې هغه د زړه څه میلان چې یا مثلا څه محبت چې هغه تقسیمېدل په باطن کې هغه ډیر سخته دی، چې هغه موږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کړې چې خدای په زړه موضوع کې مؤمنی سو په ظاهراً ټول عدالت تامینوی شوم، د زړه موضوع دا ډیره سخته موضوع ده، د پریدو بل پروګرام ته
دا چې د وخت کمښت لامله نشو کولای چې له موضوع څخه خارج ستاسو نوري رالیګلی پښتنې جواب کړو بخنه غواړو، خو ډاډه يم چې د اوریدونکو ډیرو اساسي پښتنو ته به جواب ویل شوی وي. خو د خبرونې په دې برخه کې وکیل صاحب که تاسو څه ویل غواړئ نو مهرباني
وایم. چې خپل اوریدونکو ته ډیر لاند خپل د ولایتي دفاتر چې موږ دفترونه هلته لرو شمیرې ورته وړاندې کوم. اول د هرات د ولایت شمیره وایم چې هغه د 0091-811-215. همدارنګه موږ اوریدونکي کوی شي د لا زیاتو معلوماتو په خاطر ننګرهار ولایت ته هم مراجعه وکړي. د هغه دفتر شماره دی 0001-شپېته-1۳۸. همدارنګه په کابل کې هم کوی شي چې موږ اوریدونکي دغه شمیرې سره اړیکه ټینګه کړي او 0001-شپږ شپېته-2۵۶. همدارنګه که چیرې موږ اوریدونکي غواړي په بلخ ولایت کې دغه مشکلات لاسرسی پیدا کړي نو دغه شمیرې سره دې اړیکه ټینګه کړي 0001-88-1۳۵۵. بیا غواړم چې د بلخ د ولایت شمیره تکرار کړم 0001-88-1۳۵۵. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه. حتما زموږ اوریدونکو د مربوطه حقوقي مرکزونو ادرسونه او د تماس شمیرې ثبت کړي. خو که تاسو اوریدونکي غواړئ چې خپله پوښتنه د ښځې او کورنۍ حقوق په دې خپرونه کې مطرح کړئ نو موږ هره اونۍ یوه موضوع ټاکو او د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیره هم اعلانوو. تاسو کولی شئ د دې شمیرې له لارې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړئ او د راتلونکي موضوع په اړه خپله پوښتنه ثبت کړئ. د یادونې وړ ده چې موږ به د ښځې او کورنۍ حقوق په راتلونکي خپرونه کې د ضرر په اساس په تفریق غږیږو. او که تاسو اوریدونکي په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو لطفا زموږ غږ ثبتونکي شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0-شپږ نوي-0-شپېته-0-شپېته-0-شپېته-0-شپېته. تر بیا چې زه یوسف زدران د یوې بلې خپرونې سره حاضرېږم، تاسو په لوی خدای سپارم. له لانجو خلاص خوږ ژوند ولرئ. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.